پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی.
دنګړۍ د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشي ستنېدلی.
داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وکماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو تکلی سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را لټولې نجونې پر کورونا سدي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 10 دوله واکسینونه د کورونا مختلفو ډولونو لپاره جوړ شوې دي.
تر هر سمخ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي د طالبانو حکومت دغه سي ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیر اگست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاویو څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې به وروسته له خلکو سره شریکې شي. د طالبانو حکومت همدې اونۍ په سر کې د هلکانو ښوونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي و چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچرتور وایي هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هیواده یې ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. خغلی زای چرتو اونه ویل چې هنګری څومره افغانان تیره میاشت طالبانو کابل ونیو له افغانستان ایستلی خو امریکایي ځواکونه او متحدان وي. د اګوست 3 پورې په 2 اونیو کې له 120 زیات کسان چې پکې د لویدیځو هیوادونو ادبا او هغه افغانان چې د دغو هیوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره همکاري کړې وه د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه چارواکي د غلام خان بندر لارې سوداګري زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلیم مجاهد زاده ازادي لرته وویل چې پر دې لارې سوداګري ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځای زورولو مخه نیول شوې. نوموړي په وینا پر دې لارو واردات په قانوني نظام په پرتله درې چنده زیات شوي او هر ورځ له 130 لاریو نیولې تر 150 پورې پر دې لارې تګ راته کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هیواد خاورې دیننه تګ راته وکړي.
اسلامی امارت نمی دا غوړي چې پاکستان لاره یې رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغان لاره یې په بونډري نه ورکړي. دا دی واخه پره دویم دا می غوړي چې هر یو ایواد سره د تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان نو د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نور لارو شاوخوا 400 کیلومتر نږدې پروت دی او په تیرو شلو کلونو کې د خوست والو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې تر سره کیږي، پکې د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه کتنه به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یې وي خواته کړي. فرانسا د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخت په قرشوي چې تیرونی لاسلیک شو او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دی او په تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. د امنیتی تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر خودل شوی او لغوه شوی. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژل او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز ممفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر د لین رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشته دی. د حمله کوونکي په اړه نور معلومات نه دي خبره شوي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونشي، دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د ادانوم ګبریوسس د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسترولنې د جدي ګواښ سره مخ دی. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرایط یو نسناسته زیاتر شوي. نږدې 50% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جو اشاره یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس پوینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی. بل لور ته یو شمېر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومیږي چې په نوې ډیلی کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیبزی مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې عمده ستونزې یې څه دي.
مونږ څه کم لسنی ولا له 1200 نه زیات څوی دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په اخچالو کې خې دي. وروره مونږ ته د اریانا شرکت سره مونږ غږېدلی یو، رئیس سره یې غویل چې مونږ ته ډیلی هغه نه راکې اجازه نه راکې د نشست کینو. دلته د افغانستان دولت وایي چې مونږ کومه ستونزه نه لرو چې مونږ ته ډیلی دولت هغه راکې اجازه راکې مونږ درزو خپل مسافرین انتقالو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو کله بل سفارت ته ځو. افغانان ډیر په جنجال کې دي، ډیر په مشکلاتو کې دي. وروره
د دوی دغه لوی ستونزې چې تاسو ورته یادونه درلوده پته لدی چې دوی غواړي ستانه شي، یاته د اوسېدو لپاره له کومو ننګونو سره مخ دي په خپل نوې ډیلی کې؟
دلته خلک له اوسېدو سره څو رقم جنجالو سره مشکلات سره مخ دي. داخله افغانان دي موږ تاسو داسې مخ پیسې ورسره نه سبي چارګانو سره کرایه دي کوته کرایه داسې خلکو سره نه سغه ورځ موږ چندو کوله بعضی خلکو ته چندم وکوله خلکو ته چندو وکوله بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته. دا قدم موږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د مالغه 15 ورځې کې چې زه راغلی یم دلته ان کې بند پاتې ما مریض را سره و تروزیا مې و هغه مې افریشن کړی او د ملا عملیات و خلاص په خیر موږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې بلته د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرت برخه فعاله ده او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغه ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلی یاست، دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره موږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو موږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. موږ ګرځېدلي دي، موږ مشران سپینګیري عقلان سیاسري بیچارهګانې تللي دي د افغاني سیاسري.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول؟ او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بیرته غواړي واتستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان چې دا راغلي دي دلته ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضان او بیچارهګان راغلي دي، او هغه دي فاميلي راغلي دي. بعضې کسان ټول فاميلي په افغانستان کې پاتې دي. دا کسان چې دي داسې نه دي راغلي چې بل ملک ته لاړ شي یا بل یو ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي له خپل فاميلي مشکلات سره، مریض ده او هغه ورسره دغیر اوسې دي تداوي کړ، اوس غواړي بیرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته، کابل ته لاړ شي.
په نوې ډیلی کې افغان مسافر نثار احمد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ یو چارواکی مولا نور الدین ترابی وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکوم شوی مجرمانو شرعي حدود پلي کړي. دولسی مخکې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال په محضر کې د اعدامونو، لغلو څخه د لاسونو د بری کولو او نورو سزاو د عملي کولو لکبله د بشري حقوقو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ وو. په دې اړه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد نور تفصیل د اجمل انسخه.
مولوی نور الدین ترابی دولسی مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلی وزیر او همدارنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې مشر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس نو مولوی هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بللی چې رول درلود. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له نو مولوی سره په کابل کې مرکه کړې ده او وایي چې هغه د مهال د طالبانو په دینې واکمنۍ کې د زندانونو مسول دی. اغه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپل نوي واکمنۍ کې بیرته پر محکوم شو مجرمانو د شرعي حدود او عملي کول پایل کړی، خو خای د سزاګانی په عمومي محضر کې ونه وسی. باید یادونه وکړو چې د مولوی نور الدین ترابی د نوي رول لمخي هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پریکړه وکړي، خو دا هغه څه کېدلی شي چې د طالب مشرانو نظر څرګندوي. مولوی نوریدین ترابی په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سخت سزاو په عملي کولو د نړیوال ټولنې انتقادونو ته په اشاره ویل دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عملي کولو په خاطر انتقاد کوي. خو ښاغلی ترابی ویل دي چې خپل طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته دانه دی ویل چې څه ډول قوانین دي جوړ کړي یا څه ډول عملي کړي. خغلی ترابی دا ټینګار کړی چې وسم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت د څه ډول قوانین عملی کړي. دا د افغانستان حکومت ته وایي د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملی کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اگست له 15 منټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړ توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی. نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سخت سزا وته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه سي د سختو شرعي حدودو جاري کول نه دي لیدل شوي. خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې واړه غله ځایي طالبانو وهلي ډبولي دي یا مخونه پرې تور کړي دي یا په کوڅو کې ګرځولې دي. مولوی نورالدین ترابی په دې مرکه کې ویل دي چې کله ناکله د سختو سزاو عملی کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضرور دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویل دي چې قوانین به خزي او بخې قوانین به قاضیان عملی کوي، پریکړه به قاضیان کوي چې د پوینا کې د شخصي ام په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملی کوي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاري هغه دویل چې خای په عامه محضر کې د ازل سزاوي ډیر نه وي او په استلال عامه محضر نه پرته خو عملی کوي. د همدارنګ یو لاغ کسانو د چې د خپل واکمنۍ پر مهال باندې کله چې د عدلی وزیر او د امر بالمعروف وزیر د پسخ چلن باندې مشهور اسوشیټ پریس خبري اجان سوئی چې د په کابل کې د دوی لوی خزینه خبريالي سره مرکه کړي چې د خپلم یو توپیر خیزه کې خپل خغل ترابی یو وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې التا یو خزینه خبريال او چې د په هغه وخت کې اعتراض کړي.
د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان د کار اهلی کار ته وسپاري. دوی وایي له هغو ګمارونو دی ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس خپلو ملګرو ته دندې وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم په هنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو نو له هغه وروسته په خاله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکلې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خاله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهلی کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دند او ګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نو موړ وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
موږ غوښتنه خدای دې طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دې څور ټول زموږه د رسنوي کې ټول ځای کې ونیچې کار اهل کار ته نسپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کې دی. دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېرته کار اهلی کار ته ونس پر شي ډېر ستونزې رامنځته کوي. کچېرته یو اقتصاد پوه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېرته یو چا انجینری ویلی نه وي نو د انجینری په برخه کې کار نشي کولی. کچېرته چا طب نه ویلی نه وي ډاکټر نه وي نو د ډاکټري نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په ډېر کم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپل شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دا وایي چې طالبان کارونه مسلکی کسانو ته ونسپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته خپل دندو او کارونو وګماري. ترڅو دغه شړېدل نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپل شخصي نظر خدا دا کار باید اهل کار ته وسپاري. داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغه مخکې کوم کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه ډلې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار او ورکاس ته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړي ک طالبان د وی اونې پوجدو کې د لوړو زده کړو او مرکزی ولایتي پانتونونو پاړه په خپلو پریکړو بیا کتنه ونه کړي، اتحادیو د پانتون استادان به جدي خبرګون څرګند کړي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړې چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستې ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لمړنی منفی پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې د افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او هغه باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکي لوړو زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې د پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د ډاکټرا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردن میتونین کې
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې نوی مندلی چې په یو اکیډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکیډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکیډمیک تجربه ونه لري د لوړ زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګ رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان پرې وروستیو کې د نورو کړاوونو ترڅنګ له تعلیمې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا سړي نه
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا سړي نه کله چې نظام مخکې یو رقم وو ټول درسو تکلې سنټرو تکلې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را له ټول انجونې پر کورونا سړي برحالي کې نامعلوم دي بے سرنوشت ټول ناست دي. وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسې سم درکه نه دی مر پر سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې ایران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله لنړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته دی وی کړه سوی کورنۍ سرپرست چې نو غواړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټي ډیره بیکاری ده. منګل ته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او په کې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستي اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زکونکو ته د تاګ اجازه سوي او خزینه و ته د اجازه نه ده سوي ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیار سي. دوی وایي د مهال 1,000,000 خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورد د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمینګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي. خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسي. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو. خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په نن دی لایته ګرم سیلو د صالح تاسو پیغام په جنته طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته جته ټولې زوګتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې څه چې خلک د دې رسن سره مخ مخ شي مشته چې وګوره یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د متعارف ستونه برابر کې او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاری چې افغانستان ملت ستړي ملت دی ولسته ډیر خلاص دي خو ولې کاروبارونه نشته کارخانې نشته د تمر څه خلک وي چې څه چې کاری دي بل هغه ستونه
زه غواړم چې دا د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوشش وی دي دا د وظیفي ورکی او دا خوري رغه څنګه جوړ شو لا چې خلک کوشش ولو او نه یو ماشه ورلودل او دینم به درخه شي دا پیغام مې چې دا غوښنه لیکارو شغور شي.
السلام علیکم
ظلم شروع دے بس طالبان دی ولاڈی مرچکل نہ ادری خلق مبین چپکئی چگوری اول شیخ ہم ولاڈ دے چارہ نہ وے وہ ما تو ولی دا پوڈر نہ پوڈری گنے چھے گوشہ کیا نہ غتی سو شاوردل خبر ہے مندار شاہ شخصت دے پل دا گوڑا دا پان دا ولی دین ظلم کی دا اہل تو کافر دے مسلمان یہ ہوتا خبر دا طالب کافر لے دا بل کافر دے حاجم جی دا کلمہ وی دا وی دا ول دین ظلم کی گرو دا ایمان اڑے والتا دا درخواست دے دا ظلم دی بند کی دیو بان دا ول دے پتی مسلمانی ہی واجب نہ جی ایا اوتی جی عجیب دی شکو اس موٹر سائیکل والا او درو بیچارہ اگر موبائل کی دی دے کور پک اکشن دا گیا بیچارہ تو تو دا کو زنانہ اکشن دی دا گدی پتی زما ا بیچارہ او درولے ککم سٹیشن والے دغه والے لال دی شو دور بڑے حاز دم دا خون دا وز دی پوری فل پسپر دو حال دی وری ہم دے نجی راجو سر جی السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لاسه دی راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړې شوې ده دولس بچي او دیش دقیقې شوې د لنډو خبرونو بخرا ورسید لنډ خبرونه نور یاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو لمخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه تر سره کړي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د خبرې د روسي نیریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده د طالبانو د حکومت په هنه وزارت وای لای د انجنونو د کوونکو د تعلیمي لړۍ د فایل په اړه پریکړه نه ده کړې پرې ورسته یو کپټول نیوز رسنیو کې داسې خبرونه خبره شوې چې ګواکې د انجنونو خونځي بیرته پیلېږي د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچورتو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای نو موري د روسي له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د پوینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس یې ځای افغانانو نیولای تکرار نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربوي دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې تر سره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسون ګډون وکړي د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او دولس نورې ټپیان کړي پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز منفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځي کې شوې ده
اسجرډو په منځني څه په 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري دا اسجرډو د دې سات خبري برخه هم دومره و روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ستنې شو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي
روغتي د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي 1296 اف ام 100.5
روختیا د ژوند شتمنی اونیز پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن په بنسن کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر موضوع بحث کوو چې لڅمدي لپامه غورځول سوی موضوع ده د طالبان حکومت د روختیا وزارت د ورکول سوی ارقام لمخې تر تیرې جمعې په بنسن کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر یو لکو 45509 ډیر شو ته رسیدي تر دې مودې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1099 تر رسیدي خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شای خورا زیات وی زکه چې په لور پروتو سیمو او ولایتونو کې د ماینی امکان برابر نه دی او خلک هم په زیاتو مواردو کې لابراتوارونو یا روغتونونو ته مراجعه نه کوي د پروګرام ملما مودي د کورنی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر د پروګرام ملما ته ورزو ډاکټر صاحب ریاض الله عمر خبرونه ته شرغ لاست تاسو ورستی معلومات څه شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا تازه صفه کم سوي د کامغه سی په جوش کې روانه ده
کورونا کوم واقعیت کورونا په پټه لای وسه اندازه کم شوې دي ولې عمومي راپور دی چې دا زمونږ نظر لکه پرون ورځ 13 د سپتمبر چې دا افغانستان روغتیا وزارت تقریبا د وکی سره راپور ورکړل زه فکر نه کوم چې دا وقت به دومره کم شي، ولی بل عموم په عمومي ډول باندې دا وقت په تخاطر تل باندې کم شي.
علت څه دی ډاکټر صاحب؟ یعنی خلک مراجعه نه کوي لابراتوارونو ته که د روغتونونو او لابراتوارونو چارې ټاکنه یې سوي دي له دې وروستیو تحولات سره؟
زما په نظر باندې دلته ډېر مختلف علتونه لري. یو غټ علت کې دا دی چې اکثره خلک کورونا باندې اختشوي او زیاتره خلکو د دې ناروغۍ په مقابل کې تر یو محدود اندازه معافیت هم تولید کړی. لبل خونه ویکسین د وطن تر له خلکو اکثره خلکو ویکسین وکړل. لبل خونه کې دغه عوامل همدا راپور دي وی چې ارقام صحیح شکل باندې نه راجمع کیږي، او بل دا چې خلک هم لکه نن هم موږ یو کیس درلود، نن په پیډي کې خپل یو کیس ولر چې دات مشکوک د کورونا، ولې هغه ته چې موږ ویل چې تاسو ورشه شفخانه کې چې تاسو سیمپل واخلي، مګر هغه سیمپل ورکول ته ګره خنک کله چې مختلف عوامل دي چې په دې کې یو د راپورډي عوامل هم دي خلکو نو مراجعه د سیمپل اخیستل لپاره.
په دې ورستوي کې خلک تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کورونا موضوع جدي نه نیسي، علت څه کېدای شي؟
ځینې خلکو په خپل ویکسین کړي کله چې دوی ویکسین کوي دوی دا فکر کوي چې ویکسین یې تاسو ته د معافیت ورکوي، ولې دا څنګه ده؟ ویکسین یو اندازه معافیت ورکوي سي، بلکې د ویکسین باوجود باید خلک کورونا جدي ونیسي. بلې لږ دا چې عمومي وقوات سي او واقعي سي هغه د وزارت صحت ملي خونه کمې رایه کوي، نو دوی دا فکر کوي چې کورونا ختم شوی دا او وقوات کم شوی دي، نو دوی توګه باندې هغه جدي نه نیسي. ما له نظر همدا فکر همدا کړی چې بل خونه که څه هم د وزارت له خونه مختلفو تلویزیون له خوا دي ته سپارښتنه دي چې ولې بیا هم دوی نه مراتي، نو زما په نظر یو خو دوی وقوات کمېدل، او بل دا چې خلکو اکثره ویکسین کړي او زه زیاتره ځوانانو باندې دا ځل خپلې ویرې د خلکو کم شوی و، نو تم دې خطر خلک زیات نه جدي نه.
ډاکټر صاحب تاسو د واکسین موضوع ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بیلا بیل ډول واکسینونه خلکو ته لګول کیږي، له فایزر څخه نیولې تر چینایي واکسین، دغه راس په هند کې تولید شوی واکسین، څه فکر کوئ چې ټول یو ډول خوندیتوب ورکوي د کورونا وایرس په وړاندې خلکو ته؟
نړۍ کې تقریبا 10 ډول واکسینونه د کورونا مختلف ډولونو لپاره جوړ شوي دي، البته ټول یو ډول معافیت نشي ورکولای ځکه تقریبا تحقیقونه شوي دي زیاته بهترین معافیت تولیدي، ولې بل عموم دغه واکسینونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي د راکي خلکو ته، نو په هغه کې کوویشیل د چې د انډیا د یا فرض کړه د اوس د امریکا د جانسن جانسن واکسین چې دی همدارنګه دی چین مملکت څخه واکسین نو په موږ ته دا خو واکسین دی چې کافي اندازه مافیت دا اگر صرف شفاف مافیت ورکولای شي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې واکسینونه چې په دوو ډوزونو کې لګول کیږي د دوړو ترمنځ له دریو څخه تر شپږو اونیو پورې وقفه خلکو ته ورکول کیږي، خو په افغانستان کې شکایتونه کله ناکله دا کیږي چې ځینې کسان لومړی ډوز لګوي دویم ډوز ډیر ځنډ وروسته لګوي، چې دا څومره زیان اړولای شي؟
بل ممخه طریقه همدا ده چې د واکسین لګول کوم وخت مې نشوي د دماغ وخت باندې ولګول، ولی کچته وزن دیږي نو دل بغیر لدې نه چې واکسین وکي کډم دوز خیر لګوت وخت تل تیم تر دې خده چې واکسین وانخي. البته کله چې واکسین لمړی دوز ورکول کیږي نو هغه باندې ما سیستم تنظیمي او مافیت تولیدي یو اندازه به چې دی اندازه کمیږي، بیا نو دویم بوستر دوز ورکول کیږي تر څو مافیت تولید زیات شي. نو که چېرته دویم دوز وانه خپل سی نو مافیت اندازه به ډیر کم وږي چې دی.
او د واکسین د ساتلو لپاره څه سپارښتنه کوي روغتیا وزارت یا روغتیايي کارکونکو ته چې په څه ډول شرایطو کې دوی وساتي؟ آیا امکانات ورته دوی لري؟
بالکل، دغه واکسین نه چې افغانستان ته راغلي دي دا دومره 30 درجه د حرارت ضرورت نه لري. فکر کوم چې دا واکسین په 30 درجه د حرارت کې خاصه تل کیږي او کوم څه زموږ مل پکې، نو دلته امکانات شته دا واکسین ساتل شو منګا.
د کورونا وبا دلتا باندې چې اول په هندستان کې کشف شو، ولی په چټکی په خلکو کې ډاکټر صاحب خبريږي چې د طب له نظر اوریدونکو ته په ساده ژبه دا موضوع تاسو بیان کړئ.
بالکل، د کورونا وایرسونه د پخا به داسې ویل چې په څلور ډول وایرسونه دي، الفا او بیتا او دلتا او ګاما. ټول به چې واځي الفا او بیتا یې واځي په انسانانو کې نه روحي رامنځ کوي، او بیتا او دلتا د لې یو د بهورات کې نور غوښمن کې، مګر دا د کورونا واکسین دا غلط ثابت کړ اوس دلتا نه وایي چې دا خصوصا په هندستان کې په افغانستان کې وزیت کیسونه رامنځ ته کړی دي. البته ټول په مجموعي شکل باندې کورونا وایرس دي، ولې دې شکل کې ونده فرق ده؟ نو زما په نظر باندې مخکې کوم بیتا شکل چې خلک ونده دغه مقابل کې مافیت تولید دوی ترمنځ کثر هم یو اندازه مافیت کراس امیونټی شته، ولې بل عموم مطلق مافیت دوی دواړو ترمنځ مشترک نه ده. په دې خاطر باندې خلک د بیټا په شکل مقابل کې اندازه مافیت زموږ ولې دلته په وارث حق باندې مافیت نه درلوده، او خلکو هم هغه جدي ونیو ده، او په دې خاطر باندې شک خور شو، او دولت له خوا نه هم په دازل د اکسیجن کمښت او مریضانو زیات مراجعه دې سبب شو چې وفات زیات شي او حتی مړینه هم زیات شي.
بله ډیر مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، کوشش کوو چې دوی را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو آواز او رو تماس مرخصه بده، بس خپلې پوښتنې مطرح کړي.
ډاکټر صاحب، چې موږ هغه پوښتنه ولا د کورونا وایروس مرضی څه علامې لري او څنګه د سپدي یي په سره کم باندې کوي، دا که یو معلومات ډاکټر صاحب کې
ډاکټر صاحب حتمن ستاسو دغه پښتنه یادښت کړی د بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به ووري، یا که دوی پښتنه لري له ډاکټر صاحب سره به شریک کړو.
جوړه بخیر، ما سلامونه دي تاسو د ډاکټر صاحب ته ورسی.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د کورونا وایرس په اړه کوم پښتنه کولای ډاکټر صاحب ستاسو आवाज اوري.
کورونا وایرس علامه څه مال دا څه علامه څه لري دا؟
ډیر مننه تاسو پښتنه د مخکنی وريدونکو لپاره پښتنه سره ورته ډاکټر صاحب په څو شیبو کې تاسو ته جواب درکې. ټلیفون قطع کړئ په دې خاطر چې زیات مصرف مکیږي. ډاکټر صاحب، د وريدونکو د دوړو هم دغه پښتنه و چې نشي چې د کورونا وایرس.
بالکل، ډیر نو ډیر خپ پښتنه وکړه. باید هر څوک د کورونا د کووډ 19 د اراز ولن پاتل باندې پوښي. د دې وایرس ظاهري یا کلینیکی بڼه چې ډیره مختلفه ده. ومن کله شي دا ورس یو کس یو شخص پر ورس باندې مصاب وي، ولې سارات ولې بلري، یعنی بي ار دي شکل باندې هم کله شي یو کس دا ورس ولري، بلکې دا شي دا تخفيفه توګه بعض اراض سره مراجعه کی لکه معمول اراض پر ناروغان کې هغه کده دا شي ناروغ یو کده سره مراجعه کی خای یو معمول اراض دا هم دې سره څنګه دستوري درد د پوزې په هدل ازمیس کمارازم کې دغه ناروغان ولري لکه چې کډواله کانګي سالات او پر مختلف شکل کې یا وخیم شکل کې د کورونا ناروغي وخیم کېږي چې د ناروغ ته نفس تنګي رامنځته شي د ځانګړي فیونه نفس تنګي پیدا کوي.
ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن دغه علایم ولري خو بیا هم په کورونا وایرس سختنی، یا د کورونا وایرس علایم ونه لري خو بیا هم کورونا ولري، دغه څه ده؟
بالکل کېدای شي کورونا وایرس ولري او هیڅ ډول اعراض ونه لري.
ډیر مننه.
خلک چې لګیدل په لیدلې په کورونا کې اکثریت خلک له دې نه فرق تکي کې دین نه تکي، هغه دا مننه ده چې دا شخص په کورونا نه ده تکي، البته هغه شکل هغه په خفيف شکل باندې د کورونا تیر کړی دی، یعنی به اعراض په شکل باندې تیر کړی.
بلې، په لمړنوي راپورونو کې ویل کېدل چې یو کس ممکن په کورونا وایرس سختي دستي نور کسان هم په دې وایرس سخت کولای شي، ورستي تحقیقات په دې برخه کې څه وایي؟
دغه پوښتنه ده، تاسو به تر معلومه ده چې دا یو وایرس یو نو وایرسونه په اول کې خلکو دا فکر کوي چې کېږي او به ارز شکل کې، یعنی چې ارزونه لري بیا هم یو بل شخص انتقال کوي، او اوسنی راپورونه دا وایي چې هغه خلک چې تنفسي ارزونه لري دا وایرس مش انتقال ولري، یعنی غیر ارضی خلک هیڅ کله دا وایرس مش انتقال ولري. نو که چېرته څوک تنفسي ارز لري، تو خیال لري خصوصا یا پرنجای لري، نو دا ناروغان کېږي چې وایرس نور خلکو ته انتقال کوي غیر ارضی شکل دې انتقال ولري.
او د نوی بڼي علایم چې دی لومړی هغه سره توپیر لري د وایرس د نوی بڼي
ډیر توپیر نه لري. دا وایرس دا بڼه چې دا هم د طبي او نظام دردي او د خستګي او د توخي په شکل باندې دا هم وړاندې کیږي، ولی وایرسونه هم په دې شکل باندې هم د غاراز باندې
د افغانستان ترڅنګ د نړۍ حتی په پرمختللو هیوادونو کې ګڼ کسان وسم نه حاضرې چې واکسین ولګوي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې په دې وروستیو کې حکومتي چارواکو پر هغو کسانو فشارونه زیات کړي دي چې واکسین نه لګوي. علت څه دی چې خلک نه حاضرې چې د کورونا ضد واکسین ولګوي؟
بالکل، دا ستونزه په اکثر هیوادونو کې شته. موږ په واکسین د څیر موجوده ده. از ځوان باندې مهم موضوع دا چې خلک د دې وکسین په اړه کافي معلومات نه لري، او د دې وکسین په ځد باندې کوم مرکزي تبلیغات چې کیږي خلک هغه زیات ذهن کې ساتي. خوایي چې دا وکسین اکثر کېږي چې خلک ته رواني ستونزې پیدا کوي یا ذهني عصبي ناروغي پیدا کوي، یا د دې وکسین په خپل ځان د سبب کېږي چې خپل وایرس باندې فرق کوي، او یا ځینې خلک کېږي چې عصبي مشکل ولري د وکسین نه څنګه کېږي مخایل نظر دي خلک غړي، یا زه فکر کوم چې د خلکو ناپوهي د وکسین په اړه باندې باندې یو کرکسین د دې سبب کې چې خلک وکسین ترلاسه نه کړي چې دا د وکسین په اړه باندې مکمل عامه پوهاوی ترسره شي سره خلک باید ته غاړه کې د وکسین ترلاسه کړي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس 5,895,900 واکسین خلکو ته لګول شوی دی. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې اوس واکسین کولو ته خلکو زړه ښه کړی دی او فکر کوي چې دا لړۍ روانه ده؟
بالکل، موږ اکثره خلک ګورو چې راځي او دلته کوشش دا کوي چې واکسین ترلاسه کړي. زیاتره موږ پوښتنه کوي چې د واکسین د ترلاسه کولو ځای کمی تر وخه یې، نو بالکل اکثره دلته خلک اوس دې لیول ته لري چې واکسین سنټرونو ته لاړ شي، واکسین ترلاسه کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. اوریدونکو ته ورزو، یو اوریدونکي را سره په لاین کې د مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د ستاسو آواز خبريږي.
الله خیر، د هرات د شهر څخه خبرې کوم. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا وه، موږ د دوکانداري او خیاطي ده، د ایران څخه خلک ډیر دي او راځي موږ ته په تماس کې، موږ د پاره څه کول به کار چې موږ د کورونا وایرس ځان بچو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ورسته ستاسو پوښتنه ځوابوي. اوریدونکي له هرات زنګ وهلی و، بل اوریدونکي پر مهرباني وکړئ ستاسو آواز خپرې کړئ. مهرباني.
سلام علیکم رورما، خو پختنا دا د فضلته په افغانستان کې خو بيخي واکسین ته خلک لاسرسی ډیر کم لري کنه، او په سلو کې 100% خلکو مو واکسین نه دا کړی، او کچیر دا واکسین ونه کړي دا دوره بیا راتلې شي زیاتې دی چې په دې خلکو کې کنه. دا غنه پختنا دا
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب واوریده. ډاکټر صاحب، تاسو ترزو لومړی اوریدونکي پوښتنه وکړه چې کوم کسان د کورونا وایرس د اخته کېدلو ګواښ سره زیات مخامخ دي، خصوصا هغه کسان چې له زیاتو خلکو سره په ورځني ژوند کې په تماس کې وي. مهرباني وکړئ.
هغه کسان چې په ناروغان سره زیات تماس کې زیات اخته کېدو چانس لري، لکه خپل صحي کارکونکي مغم کې چې باید سړی اول صحي کارکونکي ټول واکسین کړي او د انتشار ذریعہ هم کېدای شي. نو هغه خلک چې دین روغان سره یا د کورنۍ غړي پر کا دین روغان سره ځات تماس لري، دا ځات اخته کېږي. همدې توګه باندې هغه خلک چې داسې کاروبار لري چې حالت غړه غړه ځات کوي، سفر هغه ساحه ته وي، هغه ساحه ته ځي چې حالت کورونا د مرغۍ پیښه ځات دي. هغه خلک چې خپل اقتصادي صحت یې د ممرات کوي، هغه کوم د قایمت کې چې د بشو له خوا یا د امر اختیار له خوا ول کېږي او د هغه مرات دا خلک زیات
تخته کوي. بلې ډاکټر صاحب، هغه د دوی موریدون کې پښتنې تورس ترزو یو بل اوریدون کې راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د سکایپ لاله اوریدون کې را سره په تماس کې دی. ستاسو आवाज اورم. مهرباني.
السلام علیکم، عبدالولی افغان زویم. ډاکټر صاحب، نو پښتنه ده چې دغه په یو کورنۍ کې کچرته 15 یا شپږ نفر دي، دوی البته په دې 15 شپږو کسانو کې دغه دوه بالغان وي، او که چیرته دغه یو واکسین کړی وي نو دغه 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 کچه را کمیدای شي د خطر کنه، ځکه چې که دغه یو کس واکسین کړی وي نو البته هغه چاپیریال کې لږ د خطر کمواله تثبیتوي. او بل دا چې یو واکسین مثلا یو واکسین چینایي کړی وي او د چینایي له کمخ سره مخامخ شوی وي، څومره وخت بعد بیا بل مختلف واکسین کولای شي، څومره وخت باید دا واکسین کوم که صبر وکي.
ډیر مننه تاسو څرګندونه ډاکټر صاحب ووریده. ډاکټر صاحب، د مخکې تر دې چې دغه وريدونکې پښتنې ته تاسو ځواب وایسته، هغه مخکې وريدونکې د واکسینونو په اړه خبره کړې و، مهرباني وکړئ.
بالکل، مخکې ورور پښتنه دا سوال چې په افغانستان کې عموما د افغانانو واکسین ته لاسرسی کم ده، که چېرته یو شخص واکسین ته لاسرسی کم ولري، فکر کوم پښتنه داسې وه چې زیات اخته کېدای شي که نه کېدی. نو زما د ورور ته ځواب ده، بالکل مونږ تاسو چون دلته حکومتي تغییر هم رامنځته شو، حکومت تغییر وکړ، د واکسینونو پخوانی هغه وخت کې واکسینونه یو اندازه توضیح شو، اوس د واکسینونو د توضیح اندازه هم کمه ده. خو بالعموم که چېرته هغه خلک چې هغه تعلیم یافته خلک دي، هغه خلک چې د واکسین په ګټه کېږي، که خپل ځان هغه صحو ته ورسوي چې هلته واکسین اویلیبل وي، موجود وي، نو دا د هغوی مارکیټي سیسټم لوړوی شي او د مرض په وړاندې باندې د هغوی د اخته کېدو چانس راکموی شي. بل د ورور بله پوښتنه دا وه، د افغان زوی پوښتنه دا وه، که چېرته یو شخص په کورنۍ کې څو نفر ولري او یو یا دوه نفر یې واکسین شي، آیا دا نور خلک مارکیټ ترلاسه کولی شي که نه ترلاسه کوی؟ بالکل، دا ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه پوښتنه ده. موږ په طبابت کې یو کتلوي ماتیت چاله روکه چرته په جامعه کې یو څه نفره اکثریت نفر واکسین شي دا نور هم ماتیت ترلاسه کوي مثلا په کورنۍ کې لس نفر دي چې شپږ یا وکړي واکسین شي نو اصلا په لس کسان ټول ماتیت ترلاسه کوي د کتلوي ماتیت یې ځکه هغه کس چې په دغه دوی کې واکسین شوی نه ده نو دغه کسان چې څوک واکسین شوي که دا د وایرس سره مخ کېږي نو هغه خپله وایرس له منځه وړي
بل ته د انتقال چانس کمیږي. بلې ډاکټر سه پنور نړی کې خلک په انټرنیټ کې نوملیکنه کوي چې په عادلانه ډول دغه کسان واکسین تر لاسه کوي. په افغانستان کې دغه سانتیا استا
ما په ان باندې دغه سانتیا فل هل زموږ په وطن کې ډیره کم بریخي ځکه د تحولات را مست شو نو څه یو اندازه د نورو ملکونو په پرتله باندې ماته کم ښکاري.
ماشومان هم د وایرسونو په انتقال کې رول لري؟
بالکل مشوم هم د ورس انتقال کې رول لري او کده چې مشومان هم په اختصاصي ولې یو خوشبختانه دا وایي چې مشومان کې هغه شدت اندازې ډېره کم ده مشومان کې شدت ډېر کم ده نو کچې مشومان په اختصاصي خپل خو به د شدت پکې کم یو نارغي کې شي په اسانه طریقه باندې تیر کی ولې مشوم کوي چې نور ته انتقال کی
بل اوریدون کې تبرزو چې نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې چې مصرف کیږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو ټلیفوني تماس رخصتوي
سلامونه تاسو ته ټول هیوادوالو ته سلام کوم محترم ډاکټر صاحب ته فضل هادي ورداګم
مهرباني وکړئ ورداګم
نو محترم ډاکټر صاحب موږ دغه ټختنه د اغل رپلاتي سیمه خلک شوګوي نه د واکسین په باب باندې زیاتره خلک واکسین نه کوي چې شاید واکسینو کې نور مشکل وي دغه د فوره د اوګوي څه شاید داسې یو نظر ورکړي چې اغل رپلاتي سیمه کې خلک دي چې هغه اوګو شي د واکسینو نه چې واکسین وکړه د کورونا زیاتره خلک د واکسین نه تطبیقوي
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام
زه تاسو درنه ملمنه تاسو ستمنه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ما سکه لیکلی پختنه هم وکړه دا ما پختنه برته کوم ما تقریبا 2000 دسمبر میاشت کې چینی وکسین اماراتو کې کړی دي او بیا دلته کوچنی اختر ته کور ته راغلم کور کې دلته صح کرونا شولم شدید تبه دردونه تقریبا 10 ورځې می خت تقریبا د کرونا نه تیر کړلو سره د چما چې نیو وکسین هم کړیو مکمل کورس زه اوس پښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې زه امریکایي وکسین کول شم فایزر وکسین یا نه
ډاکټر صاحب تاسو تر زوبل اوریدون کې تخنیکی همکاري شریک وي چې نسته د مخکنی اوریدون کې پښتنه هم نیمګړې پاتې سو تاسو غشتل څو وایست مهرباني وکړئ
بالکل مخکنی اوریدون کې د احتیاطي تدابیر په حق باندې ویل چې کوم احتیاطي تدابیر چې باید مراد شي چې څو د دې وایرس انتقال رقم کړی شي تدې کلبته په خو به ډېر جدي وو یعنی دا به ویل چې تاسو باید ایس ای چې تاسو په واستم کې د انتقال سي د سکو په واستم د زیات شو په واستم انتقال تر تر ځان دي چې الله د پوسټم کې راځي او وایرس یو شخص نه به شخص انتقال نو مهمه خبره په دې کې ده چې هغه اجتماعي فواصل دي چې تاسو په داخلي بند او صحي کې کم کم 2 متر فاصله مراد کی د خلکو ترمنځ او وایرس بیا تر د توخي یا د پرنجل لارې ذات انتقالي دي او هم د همدارنګ خلاص باندې هم انتقالي دي نو که چېرته داخلي بند ځای نه پالتا یو شخص د دې پر فاصله مراد کی د خبرې کولو په وخت کې نو به تر بعد د سبب کې چې وایرس انتقال کا اندازه کم ته کوي نو ته دا او دور دی د پدې ساحو کې عموما یو متر فاصله کافی ده اصلا کسان چې په داسې ځای کې کار کوي چلتا بیروبار وی غنګونه وی ولته خلک چې خلک خصوصا کسان که چې هغه خپل لري په ځای ولري یا خپل مرغه یا راز ولري بس کسان باید غنګونه صحیح تولا نشي چې څه هم باید ماسک واچي دې باید ماسک ولري
بله نور اوریدونکو هم دو اوریدونکو تماس نیولې وو هغه هم ځینې پښتنې درلودې
بل په څنګه په فضل حدیث یې واچي څنګه کوي ځکه چې په لری پرتو سیمه کې خلک هغه هم لري د وکسین په کې المطن باندې د دې رادیو د خلاف په ګډ ګډ کې خلک اوري امیر لري مو خلکو ته وایي چې تاسو واکسین ترسره کړئ او دوی واکسین ګټه پدې کې دي چې ما خو تاسو مخ کې ویل یو شخص کې راځي په وایرس اخته شي نو کوم وایرس باندې چې کوم نو باندې اخته شوی دا چې راځي د هغه په مقابل کې وځم چې ترلاسه کی ولې دا واکسین چې دي د مختلفو فرقه کې د مختلفو ویریانټ یا د مختلفو شکلونو په مقابل کې وړاندې ما کې تورکی او که چېرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي هم نو شدت نسبتا هغه کسانو ته چې هغه واکسین نه دی اخیستی کم راکې دی په دې باندې تحقیق شوی دا موږ ټول هغه پر تاسو مو کې افغانان چې هغه ازادي راډیو ته لاسرسي لري په ټول باندې د کوم چې تاسو امکان ولري او لاسرسي ولري واکسین ته نو ټول هغه خلک عموما هغه خلک چې هغه نور ناروغي ولري لکه ناروغي ولري یا فرق څه ولري یا شکر ولري یا همدا سیستم دملري ځوان دا باید دا وکسین تر لاسه کی او دې وکسین پرواي د نسبتاً ازرار ته ازرار ډیر کم دی لکه جنګ جنګ وکسین تر پورنه ورکسي چې کم از کم دي چې یو څه دي چې د دې سیستم باندې دا په یو ملیون کې لاس نه فرق لیدل شي او هغه لاس نه فرق به یو کس مل شو نه څه دي سره غیبلی دې خطر د خې کم دا خلک سره دې ډیر نه او خلک هم باید دا د دې په ځای چې دوی راځي وکسین په مقابل کې یو ملي تبلیغ راپورته کوي باید خلک ټول د دې وکسین په مقابل کې یو خپل کمپاین پر سر کې او ټول خپل خپل کورونی ته تطبیق کوي په دې سره به موږ کتلوي مافیات تر لاسه کوو دې ورته خلاص
بله او بل اوریدونکي زنګ وهلی و چې د لکټ چې
نه یو بل هیوادوال څه نه کوي چې ما چې نه یو وکسین کړی و بالکل چې نه یو وکسین کړی سي مؤسسه تولید کې د بیټا شکل په مقابل کې ولې په افغانستان کې د ډیلټا ویریانت چې د زیات معمول کې د ډیلټا پاکل پروګرام باندې مؤسسه تولید نکي کورونا ته پر ډیلټا افغانستان کې د ډیلټا شکل په مقابل کې تما ستر لا تکري نو ته چې ځوان دی ځوان یې او نور ناروغي نه لري ما پن باندې همدا مؤسسه سره پر کافي ده او مشکل مې چې کوم د دې وکسین په حق باندې ډیر ډیټیل معلومات مسته کما اوس منځ زده ډېر څه سره کې مته د فعالیت توکتل بدل شو په سټارټ کې چې پیدا کوم چې دا وکسین یو څه نه ای تر دې کړې کولای دي چې دې پر دې کې کنه البته هم دا څه معلومات نو ټول وکسین نو باندې تحقیق نه دا شوی دا نو څه جات حقیقت دي شي ما پن باندې چې دې تاسو مافه تر لاسه کړی په شرط چې تاسو د تشریح یې یاد راځي چې کورونا د ناروغي هغه خاص درملنه نه تر لاسه کړی لکه چې دې کوم څه کنه ته ځوندا دا وګانې دې تر لاسه کړی
بلې ډاکټر صاحب کچا چینایي واکسین کړي وي هغه کولی سي روسي واکسین یا بل واکسین ولګوي
البته زه هم دوی ما کوم دي حق لګان تاسو ولې چې دقیق دقیق معلومات نشته خطر یې قداده چې تاسو کوم واکسین کړي زه هم دوی ما غتر فره کی او هم یو کال پس کوي چې دا هغه ځل شکل بل نو واکسین تر لاسه کوي نو درو واکسین باندې دوی هم
یو کال وقفه به تراول یعنی تاسو
یو کال به وقفه
ډاکټر صاحب د ماسکونو د کارولو په اړه روغتیا وزارت او ډاکټرانو په وروه خلکو ته سپارښتنه کړې ده بیا به هم له تاسو د ماسکونو د کارونې د ګټې په اړه وورو
بالکل ماسک نه وایي چې د کورونا ناروغۍ نه خلکو د وقایې کوي ماسک د هر تنفس ناروغۍ نه خلکو د وقایې کوي د هوا چې په دې کې ختم په کابل کې او افغانستان کې د هوا هغه عموماً هوا خراب وي او الوبوي نو د تنفس ناروغۍ د انتقال سره زیات د تدغې هوا کې نو ماسک کارول د ګڼګونې په ځای کې یا د ناروغۍ په وخت کې ډېر بهترین کار ده د نورو ناروغیو څخه تنفسي سینه بغل نور ویروس په مقابل کې هم ځکه دغه ناروغي یوازې تنفسي ناروغي نه ده ویروس په مقابل کې رامنځته کیږي چې هغه هم کولای شي نور خلک د ټوخي په وجه لري نور خلک ښه چلو کوي نو ماسک به تاسو د هر نوع ډېر اکثریت نوع خصوصا ویروسي اشکال کوي چې تاسو د ناروغۍ په مقابل کې وکړي تاسو هغه ګناه چې تاسو استفاده وکړئ نه بل سره چې احتیاط کوئ نو هغه راکموي شي نو خصوصا هغه کسان چې زیات غنګونه شایي چې خپل ناروغي علاج ولې دي باید خام خامات کو کوي ولوم که کورونا نه وي ولوم که حالت نفسي څنګه وي وادي لري زه هم دې ما کو کوي په دې شکل باندې ناروغي انتقال سره کم
او که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي کولای شي خلک یو ټکر هم په مخ او پزه پوری وپیچي
بالکل که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي خصوصا د غټو کورونا نه شي کولای ځکه دا ماسک یو خپل درې لیرز نه یو خپل درې لیرز دې سبب کیږي چې دا وایرس انتقال او کیاتې تو کورونا شکل نه کوم څه عمره نو یې که کی خو بیا هم که چیرې تو خیور دی پرنجې ور دي چې خپل یو ټکر کوو تا یا څنګه په واسطه دا غټو شي هغه افرازات محدود شي دا بهتره طریقه ده
بله ډاکټر صاحب په زیاتو مواردو کې ټینګار کیږي خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې د لاس لور کول او سم خلک ډډه کوي په افغانستان کې کلتوري مسالې ته په پام سره کې خلک غیږه سره ورکوي لاس سره ورکوي دا د وایرس د خپرېدو لپاره څومره زمينه برابروي
بالکل موږ تاسو هیواد کې کله ماول وخت د لاس ورکول عادت چې ډېر کم شوی او د خامت شکل کې د بارې معلومات کوم راکړل خو نه اوس یې هم دا د دې د خلک یو بل ته غاړه ورکي نو زما په اند باندې کېدې څخه چې له ګرین سي د نن بازار هوا کې چې یو متر من تاسو یو لر نو بل څه ولتي دا د ترين تر قدر نه روي د سرات مخنیوي کول شي په بل خلنه موږ تاسو هغه الکول هغه خلص الکول چې باید هغه خلص الکول یو بل ته مراجعه بل ته داخله کې استفاده کیږي دا غیر استفاده کنه دا صابون استفاده کنه او اکثره خلک مشکوک هم وي نو اوسن کړي مشکوک وي با
ډیره مننه د کورونی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته او پروګرام یې شایسته کړل. اوریدونکو بخښنه غواړو چې ونت ونی د تخنیکی ستونزو لکه بل د دوی تماسونه راواخلو. تر بلې اونۍ او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو